دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنځمې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د طالبانو سره د سوري موافقه د شرایطو پر اساس سوي ده. هغه زیاته کړه چې سوري ځل مخې په افغانستان کې د ناتو او میمونشي سره یو ځای د جمهور رئیس شفاني سره ملاقات کې په افغانستان کې د سولو راوستلو لپاره ګډ اعلان کړی چې د امریکا متحدات پکې راغلي چې د امریکا متحدات د افغانستان د حکومت سره ګډ تعهد څرګندوي. هغه زیاته کړه چې زه خپل افغان متحدینو ته یو ربیا د خبره تکرارول غواړم چې
This is a conditions based agreement. A conditions based agreement. We are watching the Taliban's actions closely to assess whether they are up
دغه موافقه د شرایطو پر اساس سوي ده. موږ د طالبانو عملیات په دقیقه څارو او ارزوو چې آیا دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي که یا. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره سیاسي حل لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. د افغانستان د جمهور ریاست ویلي چې د طالبانو استانو سره د کتنې لپاره د تماس یو شپږ کسیزه ډله دوهې ته تللې چې هغوی سره د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره ایجنډا برابره سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو استازو سره د دغه شپږ کسیز پلاوي د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره ایجنډا برابره سي.
دا ټیم به محدودي ولی مؤثر به وي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي.
ښاغلی مینپال همدارنګه وویل چې د حکومت د ټول شموله پلاوي لپاره هم تیاری لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لیک پر اساس د مارچ پر لسمه باید بین افغاني مذاکرات وسي. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او په افغانانو پورې مربوط وي. چین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو څخه ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې وخت تشي او د تراګرو د بیرته راتګ د مخنیوي په خاطر د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانه او منظم وتلو غوښتنه پکې شوې. د بنګلاديش امنیتي ځواکونو د دوشنبه پر ورځ 8 تنه مشکوک رونګیایي مجرمین وژل دي چې په انساني قاچاق او په مخدره موادو باندې ککړ وو. دغه وژنې د تکلف په سیمه کې په یو بازار کې د بنګلاديش سره ته نږدې سوي دي. د وولکو څخه زیات د برما رونګیایي مسلمانان په 2018 کال د اګست په میاشت کې د پوز د عملیات وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو. دغه مجرمین اوس مهال په بنګلاديش کې په مختلفو کمپونو کې اوسېږي. د دوشنبه پورس پولیسو پنده د شرونګیای ماجرین چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي ونیول. اوس مهال په بنگلاديش کې د برما سره ته نږدې د 1 ملیون څخه زیات رونګیای ماجرین اوسېږي. د کورونا وایرس له انټارکټیکا له لوی وچې پرته د نورو لوی وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی. په لږ تر لږه شپږو هیوادونو کې خلک په دې وایرس نور هیوادونو کې مخته سوي دي. د تېر ورځې د سهاره پورې 3000 څخه زیات کسان مړه دي چې اکثره یې په چین کې وو. په امریکا کې د اویا کزیو راپور ورکړل شوی دی چې له دې جملې نه 2 کسان پکې مړه سوي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
د امریکا د صحي او انساني خدمتونو وزیر الکس آلزر ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې په دولتي کچه د وایرس سره د مبارزې چارې همغږي کوي د خلکو نه غوښتي چې اندېښنه دینه کوي. په نورو ملکونو کې هم د وایرس سره مبارزه چټکه شوې ده. د چین وروسته ایران کې ډېر خلک مړه شوي دي. په فرانسې کې د لوفر مشهور میوزیم تړل شوی او جنوبي کوریا پلان لري چې د تعلیمي مرکزونو رخصتي وغځوي. چارواکي وایي چې د ازمایښتونو وروسته به په وایرس د ډیرو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د وایرس د مخنیوي لپاره حکومت په سفرونو نور محدودیتونه لګولي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې هغه داسې هیله لري چې د دې اونۍ په پای کې کله چې ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس سره ونی نه د اوربند موافقه به وکړي. جمهور رئیس طیب اردوغان دغه بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې ترکیه ځواکونه او د سوریې ځواکونه چې روسیه ملاتړ کوي مخامخ نښتې سوي دي. د سوریې په ادلب ولایت کې چې د یغنو په کنټرول کې د روان جنگ سخت بشري ناورین هم رامنځته کړی دی. شاوخوا 1 ملیون د سوریې ملکي کسان د ترکیې سرحدي سیمو ته خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. ترکیه تر اوسه په سوریه کې 45 سرتیري وژل شوي دي چې 3 تنه د پنځشنبه په ورځ په یو هوایي برید کې ووژل شول. دا خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل زر نظرانه ایساسی تاسو دی وخت د خبرونی لومړی رپورت اوري. په افغانستان کې په خوانی چارواکي او سیاستوال په دې اندېښمن دي چې کېدای شي د مارچ په 10 نیټه د افغانانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات ونه شي. نور تفصیل درهم ګل ساروان په دې رپورت کې اوري.
د فبروري په 28مه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک په اساس د مارچ 10مه هغه نیټه یاد شوې ده چې بین الافغانی مذاکرات به پکې پیل شي. خو د افغان سیاستوالو په وینا ښایي په همدې نیټه دا مذاکرات پیل نه شي. د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیل والوای په همدې نیټه د مذاکراتو ترسره کېدل ناممکن نه، خو ستونزمن ورته ښکاري.
خو په عین وخت کې اندېښنې شته چې آمادګي متاسفانه په کابل کې نشته. سیاسي فضا داسې ده، د ټول ټاکنو څخه کړکېچ لا حل نه دی.
افغان حکومت بیا وایي چې قطر ته د تماس ډلې لیږلې ترڅو د مذاکراتو لپاره په اجنډا کار وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي حکومت ټول شمول پلاوی لپاره هم تیاری لري.
دا ټیم به محدود وي ولی موثر به وي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکرات پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي. بنانه د بندیانو مسله هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا یو برخه ده.
د زندانیانو تبادله اوس د ځینو په باور ښایي د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې خنډ وګرځي، خو په کابل کې بیا په یو وړ کې لاریون کې دی ډلې د طالب زندانیانو د خوشي کولو مخالفت کاوه. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې لیک له مخې باید 15,000 طالب او زر له طالبانو سره زندانیان تر بین الافغاني مذاکراتو مخ کې خوشي شي، هغه څه چې ولسمشر غني د افغان حکومت صلاحیت بولي. ارګوای د زندانیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وایي چې کیلو غاړو سره په دې کار
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د افغانستان په ختیځ ولایت لغمان کې سلګونو طالبانو د ولسی خلکو سره غونډه کړې او د امریکا سره د جګړې د ختمول په موافقه خوخي خودلې ده. نور حال د زبیح الله غازی پر رپورت کې اوري.
د لغمان په لنګار کې د سلګونو طالبانو او ځایي خلکو غونډه چې د خبرو د منځ ټکی له امریکا سره د طالبانو هوکړې ته خوخي و. په دوی کې د ولایتي کچې طالب نظامیان مو او ویلې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر د هری پریکړې په لیکې داته تیار دي. خو د زندانیانو د خوشی کېدو په ناندري ز مسلې له افغان حکومت او غختل چې شوی پریکړې ته دی غاړه کې دي.
کدی افغانان غوړ تا سره دی افغانان غم نو خزر نه پرستا خوشی کېږي افغانان دي، بيزه سره زمون خوشی کېږي افغانان دي، هغه تر سره مند به خوشاله سي، هغه ولت به خوشاله سي، هغه به استقبال کوي. محترم او دمنګا نړۍ ته اولم د سولې پیغام وو، اخر حکم د سولې پیغام د اسلام پیغام ده.
غونډه د طالبانو د خوانې او روزنې کمیسون را بللې و، ځکه نو ډیر پکې د مدرسو او خوانځي زده کوونکي مو.
د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو لوی غونډه چې سلګونه ولسی خلک ورته را بللې دي. د وسلوالو طالبانو دا غونډه خای د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه ورسته تر ټولو غټه غونډه چې خبريالان ورته را بللې دي. طالبانو په خپل خبرو کې وویل چې له امریکایانو سره د سولې تفاهم نامه د دې گواهی ورکوي چې 19 کلنه جګړه غټلې ده.
ځینی طالب وسلوال می د ورکم ورځو او سولې پاړو پختل ویلې د وطن امن کې دوه ته تم ډیره شوې ده.
نو چې امریکایانو سره لاسلیک کوو نو حکومت سره خامخا کوو چې موږ اسلامي نظام ومني، موږ اسلامي نظام دی ومني، موږ قران او حدیث دی ومني، موږ نور څه نشته، موږ اسلامي نظام کې نور څه ځان کتاب نه لرو.
که څه هم په لنګار کې د الکانو خوانځي فعال دي، خوځایي طالبان وایي انجن ته ایله تر شپږم ټولګي د زده کړو اجازه ورکړي. خو د سولې تودو خبرو ته د لنګار ګڼ اوسیدونکو خوشاله دي، وایي هیڅ چا په اسره نه د کړي ک طالب دی حکومت او یا بهرنیان.
په دې ځان د خپلونه کې دلته به طالبان راتل پاغوي به حمله کولې. نو دا ولس په دې جنگ کې ډیر زپل سوی و، یعنی قدر ته وایم له دوړو خکیر ورخونه ولس ډیر زوریدل او ډیر زپل سوی دی.
چې خو دې په دې کې چې دوړو په خپل منځ کې ته حمله دې په کې او دا عمل په دې په خاص سره ولې په خخینه ولې باندې ولې
که څه هم ټاکل شوې د آمدی میاشتې په 10 تاریخ به بین الافغانی خبرې پیلېږي، خو له حکومتي زندانونو د 15,000 طالبانو خوشی کېدل لا هم یو جنجالي مسله پاتې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان حکومت نه وغوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې عملي کولو په مخ کې خنډونه د مخه یوسي. په همدې حکله ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د غوراټول شو یو دینی عالمانو چې ظاهرانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې تړون ملاتړ څرګند کړ، و ویل چې دغه تړون عملی کول په هیواد کې دایمي سولې ته لار هواروي. دوی پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په مخ کې د خنډونه نه جوړوي، او په ځانګړي توګه یو غوښتل چې هغه 15,000 طالب زندانیان خوشی کړي چې امریکا له طالبانو سره پرې توافق کړی. د خوست یو تن دینی عالم مولوی عبدالصمد ویل چې د رواني جګړې پای ته رسیدو او د دایمي سولې د یقیني کولو لپاره دی په جګړه کې خپل غاړه قرباني ورکولو ته غاړه کېږدي.
سولې په مخ کې د خنډونه نه ایجاد کوي، تړون فضا د ارمنځته کې، د سولې فضا د ارمنځته کې، هغه تړونونه چې امریکایانو سره طالبانو کړی دي لکه د 5,000 کسانو بندیانو چې دا بم خلاصيږي، مونږ په خپل دولت باندې دا غږ کوو چې تا سره خو ډیر څه در سره دي، خیر دا خلاص کا، کله که دوی بیا غلطي وکړه بیا به مونږ هم د تاسو په تراب کې و مجبور یو.
دغه دینی عالمان دا غوښتنه داسې محل کوي چې د یکشنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 5,000 طالب بندیانو په حق له ویل چې د هغوی د آزادولو په اړه لمخ کې هیڅ شرط او ژمنه وجود نه لري. وړمه ورځ طالبانو ویلي و چې له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د افغان حکومت له زندانونو څخه 5,000 طالب بندیان آزاد شي، خو ښاغلی غنی وایي چې د بندیانو خوشي کولو صلاحیت د امریکا نه بلکې یوازې د افغان حکومت واک دی. د خوست د نننۍ راټولې شوې غونډې یو بل ګډونوال دینی عالم محمد کریم اشنا راډیو ته وویل، سربیره پر دې چې د تړون مادې عملي شي، د جنګ ښکېلې خواوې د ښه نیت له پلوه ځینې ګامونه واخلي.
کومې غوښتنې چې جانبینو دي په هغې کې کوم ظاهري نقصان نه وي کې یاره د یو بل غوښتنې منل زه خوندور بولم، هغه پلي کول بولم، او دغه د یو بل د جانبینو غوښتنو ته لبیک ویل یا هغې منل یا هغې پلي کول دا د دواړو طرفونو د لړونو نزدېګت ته هم یوه لویه لار ده.
طالبانو او امریکا د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې د سولې موافقه لاسلیک کړله. د دغه موافقې پر اساس طالبان باید د مارچ په 10 یا بله سه شنبه له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د دغو مذاکراتو په پیل کېدو سره به 5,000 طالبان او زر د افغان حکومت سرتیري، ماموران او نور اړوند نیول شوي کسان خوشي کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په 1998 کال کې 1,000 قاضیانو ته د اداري فساد او قضایي سرغړونو په تور سزاګانې ورکړول شوې دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا په دې موده کې محاکمو په مختلفو مواردو کې سباندې 1,600 قضیې فیصله کړې دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په روان لمریز کال کې 1,000 قاضیانو ته د اداري فساد او له قضایي اصولو څخه د سرغړونو په تور سزا ورکړل شوې ده. د قضایي قوې د عمومي ادارې د امریت سرپرست جاوید رشیدی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبري اعلان ته وویل،
از طریق شورالي ستره محکمه 4 قاضي به اتهام
د ستره محکمه د عالی شورا د لارې 4 تنه قاضیان د اداري فساد په تور محاکمه، 2 تنه نور په همدې تور په موقت ډول عزل، او د عادي او اقتضایي تفتیشي راپورونو په پام کې نیولو سره قضایي سرغړاونو ته پر رسیدنه کې 138 قاضیانو ته لازمی تادیبي سزاګانې ورکړل شوې چې پکې توصيه، ګواخ، د معاش کمول، جزایی تبدیلی او په جبري ډول تقاعدول شامل دي.
تقاعد، تجویز و ایمال ګرځیده است.
خاغلی رشیدی دغه راز ویل چې په 1998 لمریز کال کې قضایي قوې 1,615 قضیې سیړلي او په اړه یې فیصلې کړې دي. د هغه پر وینا په دغو قضیو کې 916 د اداري فساد، 228 د ځمکو د غصب، او 2,810 له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې شامل دي. د ستر محکمې د دیوانونو په کچه په 1998 مالي کال کې 14,502 دوسیې، د استیناف د محکمې په کچه 9,110 دوسیې، او په مرکز او ولایتونو کې د ابتدایي محکمې په کچه 12,306 دوسیه حل شوی دی.
جل دوسیه حل و فصل گردیده.
دغه لوړ پوړي قضایی چارواکي زیاته کړه چې په روان کال کې د وزیرانو ځانګړې محکمې هم اته دوسیه سیړلی چې د یوې په اړه یې وروستۍ فیصله شوې او پاتې اووه قضیې بیرته رد شوې دي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسانو ته سزا ورکړل شوې او څو تنو له محکمو څخه برات اخیستی دی. دا چې قضایه قوې په خپلو چارو کې اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې څومره جدي ګامونه پورته کړي او آیا د قضیو د څیړلو په بهیر کې د عادلانه محکمې اصولو ته څومره ژمنتیا ښودلې، د حقوقي چارو کارپوهان یې په اړه وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله قضایه قوه کې اصلاحات راغلي، خو لا هم په دغه سکتور کې ژورو او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبه امریکا غږ ته وویل
ستر محکمې کې ډېر زیات او عمیقو اصلاحاتو ته اړتیا شته. تر څنګ یې دا تفتیش او کنټرول د سترې محکمې باید نور هم جدي شي، ځکه لا تر اوسه پورې هم د دې تورونه شته دي چې قاضیان رشوت خوري، قاضیانو کې ستونزې شته دي. دوی دې په دې باندې تکافو نه کوي چې موږ دومره کار وکړو او اصلاحات راغلي. اصلاحات د پام وړ نه دي، دې ته نوره اړتیا هم شته.
ښاغلي مصبه دغه راز وویل چې ستره محکمه له خلکو سره د اسنادو او معلوماتو په شریکولو کې هم جدي نه ده او ټینګار یې وکړ چې دغه اداره باید د سیړل شویو دوسیو په تړاو ټول اړین معلومات له خلکو سره شریک کړي. هغه زیاته کړه چې لا هم په قضایي سکتور کې د سوداګرۍ حکمیت نه دی جوړ شوی او په دې برخه کې ثبت شویو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. ښاغلي مصبه د قضایه قوې له رهبرۍ څخه وغوښتل چې دې ته ورته نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو د سوداګرو په ګډون ټول خلک عدالت ته په اسانه لاسرسی پیدا کړي. د یو شمیر نظر پوښتنو او څیړنو په اساس په لرې پرتو سیمو کې پر دولتي محکمو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله اکثره خلک د خپلو دعوو د حلولو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي او یا په دودیز ډول د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب خپلې شخړې هواروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د سوریه په شمال لویدیس کې د ادلب په ولایت کې په ملیونونو ملکیان د بشري فاجې سره مخامخ دي. د امریکا غک خبريالې لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورت را لېږلې.
ملګرو ملتونو تحقیقونکو وایي سوریه قواو چې د روسي ملاتړ سره ده په ادلب کې په ملیونونو ملکیان او یو ترستي ډله چې دغه سیمه کنټرولوي محاصره کړې دي، د بشري فاجې سره مخامخ دي او اضطراري مرستې ته عاجل ضرورت لري. د سوری په باره کې د تحقیقات او مستقل بین المللي کمیسیون خپل وروستی راپور خپور کړی دی چې د جولای د میاشتې د 12 نیټې او د جنوري د میاشتې د 10 نیټې ترمنځ دوره نیسي. په دغه راپورټ کې چې په سوری کې وروستي پرمختګونه شامل دي او د سوریې قواوو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی نظامی قتلونه یاد شوی دی چې د حیات تحریز الشام په مشرۍ تروریستي ډلې بې ساري خلک بې کوره کړي دي. په راپورټ کې راغلی دی چې په ادلب کې 3 میلیونه ملکیان بند پاتې دي او تقریبا له درو نه یو برخه خپل کورو کلي پرېښودو ته مجبور شوي دي. په رپورټ کې په روسیې باندې د احتمالي جنگي جنایت تور لګول شوی دی چې د جولای د میاشتې په 2 نیټه په یو مارکیټ باندې بمباري کړې وه، 3 ملکیان یې وژلي وه او بیا د اګست په 14 نیټه حمله وکړه. دغه حمله د بې ځایه شوو خلکو په انګړ باندې شوې وه چې د 6 ماشومانو په شمول 40 تنه پکې وژل شوي وو. روسیه وایي په دغو حملو کې الوتکې داخل نه وي. دغه کمیسیون د هغو حملو څرک لګوي چې بین المللي بشري قانون ورته ژغورل شوي ملکي هدفونه وای. په دغو هدفونو کې روغتونونه، ښوونځي او د عبادت ځایونه شامل دي. د دغه کمیسیون غړی هانی میګالی امریکا غږ ته وویلې په روغتونونو باندې له دې کبله حملې وشولې چې خلک مجبور کړي چې ورنه ولاړ شي. میګالی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
There is a war crime of intentionally terrorizing the population to force it to move, and I think we're seeing that picture emerging very clearly, for example in Idlib, where because these places are being
په اراده توګه د خلکو ډارول جنگي جنایت ته چې مجبوری کړی ل خپل ځان ولاړ شي. او زه فکر کوم چې موږ وینو دغه تصویر چې په ډیره څرګنده توګه ښکاره کیږي. د مثال په ډول ځکه په ادلب کې دغه سیمې بمباري شوې او خلک باید له هغو سیمو نه ووځي چې دوی پکې اوسیږي. دوی په دغو سیمو کې اوسېدو ته دوام نشي ورکولی. ملګری ملتونه راپورټ ورکوي چې تقریبا 1 میلیون بیزه شوي خلک د ترکیې د سرحد سره بند پاتې دي چې د دوی پر مخ تړل شوی دی. میګالی وایي هغه کسان چې نوي راغلي دي سرپناه نه لري. دوی مجبور شوي دي چې په ساړه ژمي کې د شنه اسمان لاندې واوسیږي، کمپلې یا نور شیان نه لري چې ځانونه نه راتاو کړي. میګالی بیا وایي
People that are stuck at the border are suffering because of a lack of humanitarian assistance, and children have been dying in the cold. And it's not clear to me why the international community has not acted urgently to make sure that they're getting the humanitarian assistance.
هغه کسان چې په سرحد کې بند پاتې دي د بشري مرستو د نه موجودیت په علت کړاو کاله او په سړو کې ماشومان مري. دا ماته څرګندنه ده چې ولې بین المللي ټولنه په عاجله توګه اقدام نه کوي. د دې ډاډ ورکړي چې دوی هغه بشري مرستې لاسته راوړي ضرورت ورته لري. داسې ښکاري چې سیاست د دې په لار کې خنډ دی. زه فکر کوم واقعي سوال دا دی که دوی له هغه ځای نه چې په کې دي نه ځي، نو ولې دوی ته بشري مرستې نه ورسیږي؟ دی وایي ملکیان د سرپناه، خوړو، د څکلو، د پاکو اوبو، طبي مرستې او ژغورنې ته جدي ضرورت لري. دغه راپورټ به د روانې میاشتې په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته
وړاندې شي. زابل، تخار، دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
شمالي کوریا پرون د دوشنبه په ورځ د لند واټن وسلو ازمایښت کړی. دغه ازمایښت په داسې وخت کې وشو چې شمالي کوریا کوشش کوي په خپلو سرحدونو کې د کورونا د خطرناک وایرس مخه ونیسي. بلګالوس رپورټ را لېږلی، زامن مومندی دته دراوروي.
شمالي کوریا ویلې د کورونا وایرس بالقوه موجوده ستونزه مخامخ شوي، مګر شمالي کوریا پرون د دوشنبه په ورځ وخت پیدا کړ چې د توغندیو ازمایښت وکړي. د جنوبی کوریا پاوز وای دوه بالیستیک توغندی مخکې لیدنه چې د ختیځ ساحل سره په سمندرګي کې ولګیږي تقریبا 240 کیلومتره فاصله ووهله. دا ښکاري چې دغه وسلې هغه ډول وسلو ته ورته دي چې شمالي کوریا په 2019 کال کې په پرله پسې ډول آزمایښت کړی وي چې د تاوتریخوالي پیدا کولو لپاره کافي وي، مګر په بشپړ ډول اتومي خبرونه خارج نشول. وروسته له هغه چې امریکا د کال د اخر په نیټه باندې سترګې پټې کړلې چې په خبرو کې زیات امتیازات غوښتل، شمالي کوریا د مهمو ازمایښتونو خبرداري ورکړې وه. داسې ښکاري چې د ویروس اندېښنې به لږ تر لږه نظامي تاوتریخوالی کم کړي، په خاصه توګه وروسته له هغه چې امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تطبیقات وځنډول چې شمالي کوریا د پارونې په حیث ګڼل. په شمالي کوریا کې د ویروس پرېدل به په خاصه توګه مرګانی وي، ځکه شمالي کوریا کافي طبي تجهیزات نشي برابرولی. چارواکو خارجي تورزم بند کړی دی، ټول رارسېدونکي خارجیان قرنطین کوي او حتی د خارجي ډیپلوماتانو مخه نیولې ده چې له خپلو انګړونو نه راونه وځي. دولتي مطبوعات وایي په شمالي کوریا کې تقریبا 2000 کسان په طبي لحاظ څارل کیږي. شمالي کوریا وایي لا تر اوسه یې د کورونا ویروس پیښه نه ده پیدا کړې، که څه هم چې ډېر متخصصان د دغه ادعا په باره کې شک لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. په ننګرهار کې چارواکي وایي پاکستان ته د دینی مدرسو د زده کوونکو ورتک کم شوی دی، او اوس په ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته چې دینی تعلیمات ترلاسه کوي. دوه یوازې ننګرهار کې د 1500 نه زیاتې داسې مدرسې شته چې له دوی سره رسمي نه دي او ځینې د حکومت د ولکې بهر سیمو کې جوړې دي. یوازې 1500 مدرسې د معارف د ادارې سره رسمي دي چې ښوونکو ته یې تنخوا ورکول کیږي.
جاپانی ناکامورا دس کال وړاندې په خیوه کې د دې دینی مدرسې ودانی آباد کړه چې اوس پکې 900 نارینه او 1500 خزینه زده کوونکي سبق وایي. په زده کوونکو کې ځینې د سیمشته ده چې په خوای پاکستانی مدرسې لوستلې خدا څو کال دلته دي.
درې کال کې چې افغانستان ته راغلی، مخکې په خیوه کې په جامعه جنیدیا کې زده کړې کړې دي، والته ډیره سختي نه د لارې تګ را تګ هغه مصرفونه هغه اوس دلته ماشاءالله ار څخه دي.
ځینې وایي د هغه ځای په مدرسو کې ورته په افغانستان کې د اوسني حکومت پر ضد د سخت دریځۍ خبرې هم کېدلې. ډاکټر تیتسو ناکامورا د مدرسې له ودانۍ سره سره همدغلته یو لوی جومات او زده کوونکو ته د لیلي ودانۍ مباده کړې خو لا یې پرانیستې نه وه چې وسله والو وواژه. د مدرسې مشر وایي د درس چارې روانې دي خو که دیني مدرسو ته پام ډیر شي نو خلک به نورو هیوادونو ته له تګ را وګرځي.
نو کوم خلک چې په بار ملک کې وروزل شي هماغه عکس ځان سره اخلي، هماغه تاثیر اخلي. کوم چې افغانستان کې وروزل شي دا ډیر فایده لري. د دې د امنیت دپاره تقریبا 80% او 90% ښه مثبت رول لري. خو صرف غوښتنه دا ده چې کم سرحدي ولایتونه دي چې حکومت صرف یو کار وکړي چې د مدارس لیلیه کړي.
ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته دی چې د خلکو په چندو روانې دي، لکه د دوی زده کوونکي په کلو ګرځي او وظیفې ټولی. وایي که حکومت ورته پام وکړي نو بیا به پردیو وطنونو ته نه ځي او د نظام په ضد به له کرکې هم راوګرځي. د ننګرهار د حج اوقافو اداره وایي دغه ولایت کې له 1500 ډیرې داسې دیني مدرسې شته دی چې له دوی سره رسمي نه دي او ولسي خلک یې چلی. وایي ځینې له حکومتي ولکې وتلو سیمو کې هم شته دی خو د اوسني نظام په ضد تبلیغات 90% راکم شوي او حکومت د دیني مدرسو ملاتړ ته کلک ملاتړلې ده.
هغه ستونزه به هم حل شي چې ولس ته دا ذهنیت ورکول کېده چې دغه نظام نه مدرسه درته جوړوي، نه جومات درته جوړوي او نستا اولادونه په دین باندې تربیه کوي. زمونږ جامعه یو اسلامي جامعه ده او دې ته باید رسیدګي وشي چې زما اولاد په لومړي ځل کې د و کلنۍ کې په مانځه باندې درو، نو باید هغې ته رسیدګي وکړو چې دا باید لومړی په دین باندې وروزل شي او د هغې نه وروسته موږ په مکتب کې داخل کړو.
هغه وایي سږنی کال به د ډیرو مدرسو او جوماتونو تعمیرونه آباد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د فراه اوسیدونکي وایي چې د پولیو واکسین باید د افغانستان د راتلونکي د ماشومانو ژوند متاثر نه کړي او دغه په سمه توګه تطبیق شي. د فراه اوسیدونکي زیاتوي ګزرن د ملک راتلونکي ماشومان د لوی ګواښ سره مخ کړي دي. نور حال د خوشحال زلاند په رپورټ کې اوري.
د فراه ولایت اوسیدونکي د پولیو واکسین په مټ د ماشومانو او هیواد راتلونکي خوندیتوب غوښتنه کوي. د فراه اوسیدونکي محمد عارف وایي ماشومان د هر هیواد راتلونکي جوړوي خو ګزر ناروغي د افغانستان راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی.
نو که چیرې موږ وګورو همدغه ماشومان دي چې د سبا ورځې راتلونکي دی او د دې هیواد راتلونکي جوړوي، نو موږ باید ماشومان واکسین کړو او په خاص ډول په دې دورې کې چې دوی ماشومان دي د واکسین راځي، واکسیناتوران راځي د دروازو مخې ته ودرېږي، نو باید ماشومان که ویده وي که ویښ وي که خدای مکړه ناروغ وي چې هر حالت کې اوسي هغه باید واکسین کړل سي. د هیواد راتلونکي همدغه ماشومان جوړوي او باید د دوی په برخه کې بېغوري ونه کړو او هر هغه څه چې د دې مرض د ورکولو لپاره اړین دی هغه باید ترسره کړو.
د فراه بل اوسیدونکی محسن مسلم بیا پر اړوند چارواکو غږ کوي چې د پولیو واکسین تطبیق په څنګه کې سستي ونه کړي او پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي.
افغانان څخه دا هیله کوو د دولت او طالبان څخه چې ترڅو ماشومان د پولیو واکسین ورته وکړي او د دوی ژوند وژغوري، ځکه چې واکسین دوی ته ډیر اړین دی. نو هغه د دغه ماشومان چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ځوانان کېږي دا اینده لري د افغانستان د جوړېدو لپاره به کار کوي. هغه څوک چې واکسین پر غاړه لري د هغو سره کومک وکړي، مرسته وکړي ترڅو د تر لرې کلیو ولسوالیو پورې دا واکسین ورسي او ماشومان واکسین کړي.
هم دې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دوی هڅه کوي چې په ټول فراه کې پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي او په خاص ډول هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي ماشومانو ته یې زیاته پاملرنه وکړي.
او موږ خپل هلې ځلې کوو چې دا واقعات تر کنټرول لاندې راولو. او علاوه موږ یو بل کمپاین په نام د کیس ریسپانس لرو چې په څلور هایریسک ولسوالیو کې دا کمپاین تطبیقو. او برنامه د دې نه موږ مقام د وزارت صحت عامه ته مشخص پیشنهادونه لرو چې په حساب ده موږ د افکس سنترونو د واکسین او مراکز صحي کې موږ ځان کوو.
کلمه قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلی وي. د خدای په امان.